امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په قطر کې د دوحې د دریمې مشورتي غونډې دویمه ورځ، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې افتتاحیه غونډه ګټوره بللې او د طالبانو ویاند ویلي په دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د اسرائیل او حماس د سولې پلان دپاره د متحده ایالاتو هڅې، سیمه ایز هیوادونه مصر او قطر په منځګړو کې شامل دي. غزه کې جګړه لا هم په شدت روانه ده. او په لندن کې د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې د بریتانیا دوو هنري څیرو ستاینه. دا هنرمندان د افغانستان فولکلوریک موسیقي په برخه کې د بې ساره خدمت په ویاړ ستایل شوي. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د چنګاښ یولسمه نیټه او د 2023 کال د جولای د میاشتې لومړۍ. زه ښایسته سعادت لامیم. په دوحا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې دوهمه ورځ پیل شوه. په دې غونډه کې د طالبان حکومت استازي ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې نن به په افغانستان کې د مخدره توکو په خطر مبارزه او بدیل معیشت خبری وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله روزمیری د کارلو چې د دوحې د دریمې غونډې مشري کوي، غونډه ګټوره بللې او ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبو استازو ترمنځ په دغه ډول پراخه غونډه کې بحثونه کیږي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دریمې غونډې دوهمه ورځ په داسې حال کې پیل شوې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالې روزمیری د کارلو دا غونډه ګټوره بللې او له دې جریانه راضي ښکاري.
افغانستان لپاره د ځنګړو استادو درې مغونډه په ګډور ډول پیل شو. د لومړي ځل ته چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو ترمنځ د سی پی او پراخ غونډه کې لیدا کاته کیږي. په ډیرو برخو کې افغانانو سره د مرستې لپاره د اصولي تعامل لمخې د بوختیاو په تمایو.
د طالبانو حکومت د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد دغه غونډه وروسته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې غونډه خوا او د هم په دې غونډه کې خپل دری ځوراندې کړي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې ټولو هیوادونو د همکاري او مرستو ژمنه وکړه او ویل چې د هیڅ نظامی اړخ ملاتړ نه کوي.
امید پدې ډېر خو ټولو هیوادونو د افغانستان سره د همکاري ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټولو هیوادونو د افغانستان سره د کومک کی او د هیڅ نظامی اړخ حمایت نه کوي. د نظامی اړخ په طرفدار نه دی او د افغانستان سره د همکاري روحیه په ټولو کې موجوده ولا ټولو هیوادونو سره او ټولو موږ مننه کوو چې دا غسی او فضا ایجاد.
ذبیح الله مجاهد د نجونو او د ښځو د تعلیم په اړه د غونډې ګډونوالو ترمنځ اندېښنې ومنلې، خو ویل چې دا اندېښنې د افغانانو اندېښنې هم دي.
نجونو او په تر هغه پورې اسلامي امارت وایي چې دا اندېښنې زموږ د ولس هم دي او دا ولسی موضوع د افغاني موضوع ده. موږ دې ته وایو چې موږ خپل هم هڅه کوو چې د موضوع ته حل لارې پیدا کړو. په دې قیمت چې خدای مکرم ټولنه بیا جنگ او اختلاف او بدبختي په داخله نه
دوه کې غونډه روانه ده، اما د دې مجلس سره مخالفت اوس هم دوام لري او د خزو د حکومت فعالان د دې غونډه له جوړیدو او د خزو نشتون له کبله خوښی نه دي.
اگر طالب را جهان یک واقعیت افغانستان میپندارد، باید خوبتر بدانند که زنای افغانستان، مردم افغانستان واقعیت بزرگتر از طالب هستند. جنایتی را که امروز طالب مرتکب میشه واقعیتی هست که به جهان ثابت است. کشتاری را که طالب انجام میده این هم یک واقعیت است.
زه فکر کوم د افغانستان د خوځو له حضور پرته د دوه غونډه بنتیجې پاترسي کې لکه د نورو غونډو په څیر ځکه د افغانستان خزي او د افغانستان خلک د غونډه تحریم کړي دا او طالبان د افغانستان د خلکو په نمائندګي او د خوځو په نمائندګي نشي کولای چې په دغه غونډه کې بحث وکړي د افغانستان پر مسایلو باندې.
ټاکل شوی د دوه غونډه به سبا د دریمې ورځې لپاره دوام ومومي چې په ترڅ کې به د ځینو مدني فعالانو ترڅنګ د میرمنو او بشري حقوقو فعالانو سره خبري وشي. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوه غونډه دوه ورځې غونډه ده او ډیر ګډونوال به د ناستې له رسمي پای وروسته دوه څخه ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ذاکر جلالی وایي کځینې استازي له غونډې وروسته سره ناسته کوي د دوه دریمې ناستې پورې تړاو نه لري. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
خو د خزو د مدني حقونو یو شمیر فعالان او مدافعان د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې د غونډې په باره کې امریکا غاک ته ویلي چې تر هغې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان خځې ګډون او استازیتوب ونه لري او دا ډول غونډې پایلې به کومه ښه نتیجه هم ونه لري. البته غواړو چې تاسو سره د یو شمیر افغانو میرمنو پیغامونه در سره شریک کړو چې موږ سره د ډیوې د څانګې خبریال عبدالرزاق شریک کړی دی.
طالبانو بیا دا شرط په دې کې وړاندې کړی دی چې زموږ دا شرطونه دي چې د انجنونو په مکتبونو به باس پکې نه کیږي، د ښځو په حقونو به باس پکې نه کیږي، په ټول ګډونه حکومت به باس پکې نه کیږي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پاستازولۍ به باس پکې نه کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري، بیا خاصه کر د میرمنو برخه. نو په دغه ناسته کې د میرمنو استازولۍ څوک کوي؟ د میرمنو غږ څوک پورته کوي؟ د میرمنو د پاره دي حقونو غوښتونکي به په دې کې څوک وي؟ دا یو سوال د نړیوالو ته. نو دغه د دوهې غونډې موږ ته نه دي منلو دي، نه ارزښتمنې دي، نه ورته ارزښت ورکوو چې کله زموږ غږ پکې پورته نه سي. دغه غونډې زموږ دپاره هیڅ یوه معنی هم نه لري.
ډېر سراحت سره وایم چې دا اجنډا به هم لکه نورې اجنډا وي او ناستې پایله ونه لري. ولې ملت اواز پشکې کې نسته؟ نه د افغانستان دغه اوسني بحران چې د یو عمده برخه یې د ښځو د ژوند کولو د تعلیم او تحصیل مسله ده، او ښځو حقوق مسله ده، د بشر د حقوق مسله ده، هغه د اجنډا خاص شوی ده په پیشنهاد سره د امارت اسلامي. نوځي به پایلی بولم
د دوه مجلس یا کوم غونډه چې په دوه کې د افغانان لپاره ډیر زیات اړینه ده. په دې اساس باندې چې افغانان نن ورځ په خصوص افغان ښځې د کومو مشکلاتو او محدودیتو سره چې مخامخ دي، دا نه یوازې د افغان ښځو په وضعیت بلکې د افغان ټولنې په وضعیت باندې ډېرې منفي اغېز لري. په هغه اساس باندې د افغانانو په خصوص د افغان ښځو غوښتنه ده چې دغه مجلس اساسي موضوع باید د افغانو ښځو د وضعیت او افغانو نجونو د ښوونځیو موضوع وي، او په دغه موضوع باندې په ډېر وضاحت سره خبرې وشي څو افغان نجونو ته زمینه د تعلیم او تحصیل برابره شي.
په دوحه کې د افغانستان اوسني روان حالت په باره کې غونډه ده. په دې غونډه کې باید افغان ښځینه مدني فعالانو ته د ګډون برخه ورکول شوې وي تر څو د نجونو د د خځې د کار په اړه کې خبرې کړي وي. کچېری په دې غونډه کې افغان خزینه فعالان ته د ګډون برخه ونه کړل شي، د زده کړو مسله یاد نه شي، نو موږ خپل هیلې نورې هم د لاسه ورکو.
قدر منو لیدونکو، په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې مشري هم یو میرمن کوي، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزمری دی کارلو. یعنی طالبان په داسې حال کې په دې غونډه کې د میرمنو د نه ګډون شرط ایښی چې د یوې نه بلکې د دوو میرمنو تر مشرۍ د کانفرنس ته حاضر شوې دي. د دې غونډې ممکنه پایلې د خبرونې قدرمنې میلمنې د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون په خوانی مشرې مریم زرمتی سره چېړو. اغلې زرمتی، ستړي مشې، په خیر راغلې او ډېره زیاته مننه کوم د زړه له کومې. اول خو کتراته وایي چې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو درېمه غونډه ځینې د اصلي بحثونو نه خورا لري او بې پایلې بولي، ځکه وایي د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه دی لیدل شوی. ستاسو ته ما ارزونه څه ده؟
زم خپل ور سره د ژوند په سلامونه باندې کې هېره تاسو او د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګه چې د افغانستان د هر اغه سیاسي باس د فارسي په نړیوال سټیج باندې مطرح کیږي او بیرته د افغانستان باس راځوندي کوي، زه ورته خوشبینه یم، ځکه موږ تاسو په دریو کارو کې ولیدل چې افغانستان یو د افغانستان سیاسي وضعیت یو هیر شوی وضعیت، او نړیوالو نه غوښتل د موضوع سره تماس ونیسي. ولې اوس دا موضوع راپارېږي؟ اصلي موضوع د افغانستان دا ده چې په افغانستان کې باید یو سیاسي نظام چې همشموله او د افغانانو په خوښه باندې وي باید رامنځته شي، او دې ته په هر شکل ممکنه شکل باندې سي امکان لري باید لاره هواره سي.
تاسو هم ورته یو څه امیدوار ښکاری، خو اکثر افغان میرمن وایي چې دوی د افغان ښځو د بې برخې کولو په غبرګون کې د سبا د ورځې جلاناسته کې بلنه ردوي. اغلی زرمتی څه فکر کوي ځینې میرمنې داسې وای چې داسې کاری چې طالبان نه یوازې په افغانستان کې د نن د میرمنو حق تر پښو لاندې کوي بلکې په نړیوال سټیج کې په نړیوالو باندې هم د میرمنو حذفول ومنل، آیا دا د دوی په حق کې جفا نه بولی تاسو؟
یقینا طالبان ول داسې فکر نه کوي چې طالبان له ښځو نه ویریږي، ځکه د افغانستان یو پنځوس یا دو پنځوس فیصد نفوس چې ښځې دي طالبان یې ویرولي دي، او هغوی له دې ویرې نه نه غواړي له ښځو سره بحث وکړي، ځکه دوی په خپله پوهیږي چې موږ ظالم یو، د ښځو حق او حقوق مو تر پښو لاندې کړي دي، ظلم مو کړی ده. نو کله چې ظلم مو کړی ده د هغې دپاره نه غواړي چې د یو قوت سره دوی مخامخ شي. فله اذن زه فکر کوم چې دا هم د افغانو ښځو لپاره د بورد نقطه ده چې دوی طالبان دومره ویرولي دي چې حتی دوی نشي کولی چې له افغانو میرمنو سره مخامخ شي. ولې یو موضوع ده چې افغانې ښځې خپل غږ د اوچتولو لپاره له ټولو ممکنو معقولو لارو باید ګټه واخلي، خپل غږ پورته کړي، او دا موضوع مطرح کی سی تاسی دو پینزوس فیصد یا هم که دیسی سی اضافه دی افغانستان نفوس تر پولندی کردی دی غو حقون مزایل کردی دی غو مشروع آقا حقون سی تاسی دی غو پر نوم بند را غلی سی مگ وارو دل اسلام شرعی وصول پولی کو شریعت آقا حقوق کردی تا آقا حقوق نمانه، پس تر مسلمان نیه او که شریعت نه منی او که دای کوم نو اسلام غواړی چې په لای کې مو خدای رقم اسلام نه اوریدلې ګون نه مولیدلې
مننه اغلی زرمتی. طالبان په خپل لاستراوړونه کې یو هم د فساد سره مبارزه یادوي چې وای په تیر نظام کې اوج ته رسیدلې او په دې ډګر کې تاسو کار کړی دی، آیا دا دوی ته په خبرو کې یو مثبت ټکی نه ورکوي یا دوی ته دا یو مثبت ټکی نه ګڼل کیږي؟
ست څه شي
د فساد سره مبارزه چې دوی پرځ وای چې په دې برخه کې لاس تر اوړنې لري او تیر نظام کې فساد اوج ته رسیدلی وو؟
لومړی خو باید دم دری کې موږ یو متل لرو، وایم کوزګر هم ګله کوزه او هم نور، دی په خپله بررسی کوم، په خپله ارزیابي کوم، په خپله گزارش هم ورکوي، په خپله بیا ځان ته برات هم ورکوي چې فساد مقابل کې مبارزه کړي. چا له خوا نه د بررسي سوی دی چې د فساد مقابل کې څومره مبارزه کړې ده، لاسته راوړنې د څه شی دي، او د تا لاسته راوړنې خو ټولې د ضرب و شتم د جبر په اساس باندې دي، خلک دې محکوم کړي دي، مظلوم کړي دي، وروسته له هغه نه ادعا کوي چې زه ښه نه سیاسي نظام لرم. تا سیاسي نظام خو سیاسي نظام نه ده، تا څه رقم سیاسي نظام ده چې حتی خلک له ډاره غږ نه شي کولای، او بیا چې فساد څنګه له منځه وړی ده، کوم لاسته راوړنه لري، کوم چې هغه اداري کار دې کړی دی چې هلته فساد له منځه تللی ده، بودیجه لري، څه امکانات لري، ټولې ښځې کور ناستې دي.
بله، او همدارنګه خبریالانو ته هم ازادي د معلوماتو لاسرسي نشته چې تر څو وکړي چې په دې برخه کې رپورټونه برابر کړي شي چې څومره د فساد سره مبارزه شوې ده. مننه.
د یو وایي چې موږ فساد له منځه وړو، ته خو ته یو گزارش راکړې او درېمې ټولنې له خوا نه باید هغه یو بررسي گزارش شریک کړي او بیا یې دا وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. زه پوهیږم تاسو سره د ویل دپاره ډېر څه دي، حتما به تاسو سره بیا هم په تماس کې شو. د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون پخوانی مشره مریم زرمتی، بریالی اوسئ. لومړی سر کې به اوس د خبرونې په دې برخه کې لار شو، د قطر پلازمینه دوحې ته چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ځای بلل شوی، چیرې چې اوس د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دریمه غونډه روانه ده. د ژمنې سره سم به د ازادۍ راډیو زموږ همکار احمد تکل صاحب وروستی حال را سره شریکي. تکل صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی او ډېره مننه کوم له تاسو نه. که په پیل کې د نن ورځې د غونډې په تړه ووایاست، څه پېښ شوي دي تر اوسه پورې، برجسته پرمختګونه څه دي، او فضا تاسو څنګه مومئ؟
سلامونه. غونډه دوه ورځې غونډه وا په دوها کې پای ته ورسیده. شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلو راغله او خبريالانو ته معلومات ورکړل. خایستجانې څه چې مونږ اورو دلته د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله اورو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله خولې مو دا اوس واورېدل. دا د دوه ورځو غونډه د بندو دروازو تر شا وه. د غونډې له جزئیاتو نه دقیقا ډیر څه خبريالانو ته او رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو هغه څه چې موږ ته معلوم دي دا دی چې طالبان وایي دا غونډه د دوی لپاره ډیره په زړه پورې وه، او طالبانو هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګاله خبريالانو سره په لنډو خبرو کې دا غونډه ډیره مثبته وبلله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال هم همدا خبره وکړه. هغه ویل چې غونډه مثبته وه او خبرې اترې مثبتې وي، مګر تر اوسه پورې هم ډیر سوالونه پر ځای پاتې دي. دا سوال پر ځای پاتې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا په هغو برخو کې چې نړیوال هیله لري په تیرا د نجونو د تعلیم په برخه کې او ځینې نور مسایل په دې برخو کې تر اوسه پورې هم ډیر شکونه پر ځای پاتې دي. معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به څومره په دې اړه باس شوی وي.
بله، تکاسف تاسو ول دا غونډه او پرون هم د تړل دروازو تر شا وشوه. که تاسو راته وایئ چې تاسو د یو خبريال په صفت خپل معلومات څنګه ترلاسه کوئ، یعنی معلومات او ته د لاسرسي امکانات هل تشتا، یعنی دوی هم تاسو سره خبرې کوي، نور چارواکي تاسو ته څه معلومات درکوي؟
د تاسو ښکارېدل چې د دې غونډې لپاره تر ورسته یو شیبه پورې د دې غونډې ګډونوالو په یو خوله دا پریکړه کړې و چې رسنیو ته به څنګه وایي، او یوازې هغه معلومات به د غونډې د اساسي او اصلي معلوماتو په توګه ګڼل کیږي چې رسمي ویاندویان له هغې ډلې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري کوي هغه تیره شپه له خبريالانو سره شریک کړل، او تمه ده چې نن به بیا څو شیبې وروسته یا څو ساعته وروسته له اوس نه بیا راشي او خبريالانو ته به معلومات ورکړي. او هغه معلومات دي چې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان دي اوس همدا نیم ساعت مخکې دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوله د نیم ساعت مخکې له خبريالانو سره شریک کړل. البته په دات پیرو دوه ورځو کې خبريالان هلته د غونډې په ځای کې حاضر وو، او هر کله به چې د بیلابیلو هیوادونو استازي چې د غونډې ګډونوالو دا بچ راوتل نو خبريالانو به هڅه کوله چې خبرې ترې واخلي، مګر تقریبا هیڅ لدی غونډې نه هم ترلاسه نشول.
bale kapalanda to gata social ta dzuno gadunwalo melmano sara khabari atman kardi di tru sa khabar gununa tsidi pa khasa taliban dirya me urz ta natam ki gi dzuno mermano ham da sabat urz sara boycott elan khade dai
asli stunza aw asli lanja parde bande da che de khazo de haquno faalane aw د بشری حقوقو فعالان دوی غوښتل چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، په دې فعالان راشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي، مګر د طالبانو یو شرط هم دا و چې یوازې له دوی سره به خبرې کیږي. ملګرو ملتونو د طالبانو دا شرط منلای دی، خو د دې لپاره چې مدني فعالانو ته هم یو ځواب لرلی وي. په پام کې ده چې سبا د مدني فعالانو په ګډون یو غونډه همدلته په دوحه کې جوړه شي، یو برخه به هم آنلاین لدی غونډې سره یو ځای کی. په دې باندې هم یو پالانو د خزو د حقونو پالانو انتقاد کړای، او دا تھیوری دی چې لکتر لګا درې یو موترز او پالانو په دې غونډه کې ګډون پای کړای دی.
bale
مګر تمه ده چې دا غونډه په د پلان سره سم پر مخ لاړ شي.
bale بالکل، په اصلي غونډه کې میرمنو ته د ګډون حق نه و. ډیر مننه کوم احمد تکل صاحب، کور ودان او تل بریالي وسی، خوشاله وسی. لندن ته به مو یوسو، او هلته به د دوو برتانوي هنرمندانو د ستاینې مراسم در وخیو. افغانانو دا دوه برتانوي هنرمندان ولې ستایل دي؟ په رپورت کې به یې په ګډه وګورو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. نړیوالو خبرونو تر ازو متحده ایالات، اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د پلان په اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې په کې سیمه ییز منځګړي مصر او قطر شامل وي. په عین حال کې اسرائیل او حماس دواړه وایي چې په غزه کې د جګړې د شدت دوام لري، او د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو.
اسرائیلی ټانکونه د یک شنبه په سهار د غزې سر په پوله کې ځای په ځای شول، په داسې حال کې چې د یو برید له کبله د یوې سیمې نه لوګي پورته کېدل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي چې یو ورځ مخکې د غزې په مرکزي ترانګې کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې فلسطینیان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس خبریال په سیمه کې د دریو مړو لیدل تایید کړل. دا وزارت وایي چې په غزې کې تر اوسه پورې د مړینو رسمي شمیر د 2000 زرونه پورته شوی دی. اسرائیل ته هغه نورسته چې د اکتوبر په 1 حماس او متحدینو یې په اسرائیل برید وکړو چې د ولسی وګړو په شمول 290 وجل او شاوخوا 250 نوري وتښتول، په غزې کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ژمنه وکړه چې په هر قیمت به د حماس ټله لمنځه یوسي او يرغمل شوي کسان به بیرته راولي. د اسرائیل لوی وزیر بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د کابینې په یو غونډه کې د يرغمل شوو د بیرته آزادولو او د سولې د موافقې د زندیدو پاړه خپل دریس تشریکو.
هر څوک په وساده حقیقت پوهیږي چې حماس زموږ د یرغمل شویو د خلاصون په لاره کې یوازینی خنډ دی. د سیاسي فشار او په خاصه توګه د نظامی فشار سره موږ به دا ټول بیرته خلاص کړو. زموږ ټول یو سلو شل تنه یرغمل شوي ژوندي او مړه دواړه به بیرته راوړو.
خود ډیرو اسرائیلیانو لپاره دا کافی نه ده. په زرګونه مظاهره کوونکي په تل ابیب کې راټول شوي او د يرغمل شو کسانو د بیرته راستلون لپاره د پراخو ګامونو په ترڅ کې د نتنیاهو د استعفا او د ټاکنو غوښتنه کوي. متحده ایالات د سیمه ایزو ملګرو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره کار کوي. خدا سحکاری چې دوه خواوی د یو بل سره موافق نه دي. حماس ته بشپړ اور بند او لغزې نه د اسرائیل د بشپړ وتل غوښتنه کوي، خو اسرائیل یوازې د لنډمهاله وقفې سره موافقه کوي او غواړي حماس ختم شي.
د دې خبرو اترو په پای کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. یو ځل بیا حماس چمتو دی چې د هر هغه وړاندیز سره مثبت چلند وکړي چې د دایمي اوربند د غزې له ترانګې څخه د هررخیز وتلو او د تبادلې جدي تړون خوندي کوي.
ملګری ملتونو د جمعې په ورځ ویل چې لک تر لګه 15000 کسان د غزې خر په ختیځ او شمال ختیځ کې د سیمونه کډو کولو ته اړ شوي دي. په عین حال کې په مصر کې د متحده ایالاتو سفیر هیرو مصطفی ګرګ د مصر په شمالي سینا سیمه کې د مرستو زیرمو او تاسیساتو او د رفاه پولې نه لیدنه وکړه. دا و د ارش عرب سادی د رپورټ پښتو ژباړه نظر یوسف سي امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره یاست. هند نن د دوشنبه په ورځ درې نوي جزایي قوانین اعلان او پلي کړل چې اوس د جرمي فعالیتونو پورې اړوند دغه هیواد قوانینو مهمه برخه وي. د هند کورنوي چارو وزیر امیت شاه د 2023 کال په اګست کې دا قانون او دا لایحه وړاندې کړله څو د استعمار د دورې جنایي قوانین لغوه کړی شي چې په هغو کې د هند د جزا او جزایي اجراءاتو قانون او د هند شواهدو قانون چې ډیری په 1940 کې د هیواد له خپلواکۍ د مخه وزه شي او دا ټول شامل دي. د پولیسو د چارواکو په وینا د نویو قوانینو هدف د سزا ورکولو پر ځای په مؤثره توګه د عدالت تامینول دي. اوکراین د جګړې په ډګر کې د سرتیرو د کمک سره مخ دی او د دې ستونزې سره د مقابلې لپاره نورې چارې په نظر کې نیسي چې د روسیې د بشپړ او پراخ یرغل مخه ونیسي. په دې کې د لومړي ځل لپاره د هیواد د زندانونو څخه د زندانیانو جلب و جذب هم شامل دی. زندانیان چې ډیری وختونه د بند له سختو شرایطو سره مخ کیږي د نوي قانون له مخې چې تیره میاشت د پارلمان لخوا تصویب شو د خبرو البته طبي معاینو او د دوی جرم او محکومیت ته د بیا کتنې نه وروسته د جګړې په ډګر کې خدمت ته جلبیږي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په ورځ ویل چې ځواکونه یې د غزې په شمال کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسله وال له منځه وړي. په وروستیو ورځو کې د غزې د ښار په شجاعیه سیمه کې پخوا هم د خونړیو جګړو او درنو بمباریو شاهده و، اوس هم پکې سخته جګړه روانه ده. بلګرو ملتونو په وینا په وروستیو ورځو کې لسګونه زره کسان د سیمې تښتیدلي. د اسرائیلو پوځ زیاته کړه چې د دوی هوایي ځواکونو ګڼ بریدونه کړي او په لسګونو ترهګر یې له منځه وړي او د وسلو د تولید او ذخیرې څو ځایونه یې له منځه وړي. بیرته افغانستان ته ستنیږو. د افغانستان په هلمند ولایت کې نن سبا د ورځې په مهال د تودوخې درجه 15 سانتي ګراد ته لوړیږي او خلک د تودوخې له لوړې درجې کړیږي. په دې تړاو په مخې رپورت
د لشکرګا په مرکزی چوکي هر ورځ سلګونه کسان په دې هیل راټولېږي چې څوک یې د یوې ورځې ساختماني کارت بوزي.
دلته ولاړې پر پنکه وګوره په دې سلو دوه سو نفر کې یا یو نفر وځي یا دوه. دلته ناشې 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 تر ماپښینه پورې بعضې ملار ووي، مریضان ولاړ شي، بعضې روغ ولاړ شي، چې کور ته ورشي خالي لاشی نه ته ماشومانو پسې ژاړي.
تراکان بخت محمد په لشکرګا کې په یو ساختماني پروژه کې کار کوي. د وای ناچار دی چې دغه سوزون کې لمر وزغمي.
ډیره ګرمه ده نو څنګه کوي خو اوس کار کې ډیر مریضان هم سي او امکان نه لري چې موږ یې معنا یا سر چې دی معنا دغه سي یخ شه د سنلرو یا موږ گزاره وسره کو کار وسره کو نو کور دی چې سي غاړي نه ډوډۍ غاړي په دغه کار وسره کو.
یو شمیر خلک چې اکثریت یې ځوانان دي د ګرمۍ سره د مقابلې په موخه د هلمند سیند ته پناه وړي.
معنا خو دا ورځ کې هر وخت نن بیږي ډېر راځي چې ګرمۍ زیات دی به کې ډېر زیاتېږي خلک نن بیږي. ان موږ هم کله کله راځو د لیلم بیږي موږ ځای بیا څه لري دي.
د ټول سيزو جګړو ځپلې افغانستان د تودوخي له سختي څپې سره لاس او ګریوان دی چې تر ډیره د اقلیمي بدلون نښې بلل کیږي. ایوب خاورین، امریکا، واشنگتن.
د دې ترڅنګ د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په لندن کې یوه ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پکې د برتانیا دوه هنري سیرو جان بیل او د هغه میرمن ورانیکا ته د افغان فولکلوریک موسیقي په برخه کې په بې ساري خدمت جایزې ورکړل شوې. زموږ همکار قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورټ لري. خو د رپورټ نه مخکې تاسو ته واړم وایم چې د دې رپورټ د لیدو نه مخکې تاسو ته واړم مخه ښه وکم. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.
د لندن د یوې مرکزی سیمې شفړبوش په یو کلیسا کې د غونډه د جان بیلی او د هغه میرمن ویرونیکا ډبل ډی د هنري هڅو سایلو لپاره و چې د خپل ژوند څو لسیزې په جهانی کچه افغان فولکلوریک موسیقي دودولو او ژغورلو ته سپارلې.
دا ډیره مهمه جایزه ده چې استراتیژیک او مطالعات او استراتیژیک انسټیټیوټ هر سال په دغه کسان چې یو مهمه خدمت په افغانستان کلچر او په افغانستان فرهنګ کېږي بیا دا جایزه موږ هغه ته ورکړو.
جایزه این سال هم که برای پروفسور جان بیلی و خانم ورونیکا در نظر گرفته شد به خاطر فعالیت های چنده اونا است که به خاطر زنده نگاه داشتن، رشد و گسترش موسیقی فولکلور افغانستان زندگی خود و حیات خود و وقف از فعالیت کردند. این جایزه به این خاطر به نظر گرفته شد تا از کار کرده شد تقدیر به عمل بیاد.
افغانستان کې د طالبانو رژیم پر موسیقي بندیز لګولې نو په بهرنیو هیوادونو کې کله جوړیر هم د افغان موسیقي لپاره هلي ځل کېږي د سایلو دي.
موسیقي یو بخش د فرهنګ دی او اوس چې په افغانستان کې موسیقي منه ده، فرهنګ سوزی ده. دا سه خدمت زموږ فرهنګ ته دی، زموږ تاریخ ته دی. دول خلکو چې موږ ته خدمت کړی ده موږ باید پاسداری وکړو او د موږ وظیفه ده چې او دا موسیقي یو بخش د موږ فرهنګ دی موږ ژوندۍ وساتو.
د انګلستان جان بیلی او ویرونیکا دواړه رباب، سیتار، دریا او طبل رغوي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د افغان موسیقي شاګردان لري. ویرونیکا وای د افغان موسیقي د لټون یون یې لا هم دوام لري.
زه پر اختیار احساس کوم چې ډیر سم نه دی کړی. ما هڅه کوله چې د افغان موسیقي لپاره لا ډیر کار وکړم. زه غواړم چې نور سندرې زده کړم او نوي چیزونه ومومم.
جان بیلی په افغان موسیقي کې ډاکټرا خستی او میرمنې ویرونیکا یې د افغان موسیقي په باب یو شمیر کتابونه لیکلي. قاسم خان مندوخیل، امریکا، ژغ، لندن.